لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې سات د خبرونې لوی برخه د نور بسته خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې پکې د افغان جنو د تعلیم مسله څرل شوې ده. خو لومړی خبرونه، د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي دي نړیواله ټولنه دي د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون دي د شته ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاد شوې ده. تروریزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده. دا پریکړه لیک د جاپان او متحد عربی اماراتو له لوري د پنځشنبه په ورځ وړاندې شو. په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه غوښتل شوې دي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره دي یو خپلواک پلاوی وټاکي چې خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر 18 مخکې وړاندې کړي. یو جګپړی امریکایي قومندان وایي داعش ډله بشي په شپږ میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحد ایالاتونو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا دا خبره پرون د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په استماعي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د داعش ډله به په څومره وخت کې ممکن په دې وتوانېږي له دې هیواده د باندې حمله وکړي. جنرال کوریلا همدار اسوبل چې دوی د داعش د خراسان څنګه د حملو د مخنیوي لپاره له بهر په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. هندوی په کابل کې د طالبانو د رژیم د نه رسمیت پیژندلو په اړه دریس نه دی بدل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باغچی د خبره پرون دغه راپورونه لخپریدو وروسته وکړه چې پر اساس ویل شوی وو چې هندیانو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته د ډیپلوماسۍ آنلاین کورس دایر کړی دی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی وای چې دوی د دې هدف لپاره کابل ته څوک نه دی لیږلی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په پاکستان کې به محکمې د پخواني سپیاسم عمران خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړه چې د ده د نیولو امر دې بیرته واخلي. دې وکیلانو ویلي وو چې عمران خان به د صدارت په وخت د سوغاتونو د پلورلو د اختلاس د تور د سپینوي لپاره محکمې ته حاضر شي خو د ده د نیولو امر دې وځنډول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې ایسار دی او روانه اونۍ د ده د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو خو پولیس ونه توانېدل چې عمران خان ونیسي. عمران خان چې د اپریل په میاشت کې له واکه لري شو د سوغاتونو د پلورلو سربیره په ترهګرۍ او یو شمېر نورو غیر قانوني کارونو تورن شوی دی. ټاکل شوی دی چې عمران خان به سبا په پلازمېنه اسلام آباد کې د خپلو تورونو د سپیناوي لپاره محکمې ته حاضر شي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې یو سل اته درشت تنه په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. د دغه سازمان پر اساس په دې کسانو کې اته اتیا تنه د مخدر موادو په تور په دار ځړول شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان همداراس وایي چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې نه ویشتنه بندیان په دار شوي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې دوه تنه اعدام شوي دي. د نړیوالو تحقیقاتو یو خپلواک میسون چې ملګر ملتونه ملاتړ کوي وای روسي پر اوکراین د غیر موجب برید لپاره تر اوسه له بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونه کړې دي. د کمیسون په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړ سرګند کړه چې په دې سرغړونو کې د ملکی کسانو خصي وشنه شکنجه کول بنجانول جنسي تیری له خپل سیمو د اوکراینی ماشومان او اسل او هغه سیمو ته لښتول شامل دي چې د روسي تر واک لاندې دي. د کمیسون ویلي دي چې ممکن د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسي پراخ بریدونه هم د بشريت ضد جنایت وبلل شي او په دې برخه کې باید پراخ څېړنې وشي. دا کمیسون د بشري حقوقو له درې خپلواکو غړي جوړ شوی چې د 2002 کال د فبروري له 14 وروسته چې روسي پر اوکراین حمله وکړه جوړ شو.
بس دی شکست سکوت سلامونه ستړي مشه د نور بس د خبرونه ده او ز فريد سيال د قدر جلالوف تخنيکي چارو پسند بلخت ساسي قرباني وبكي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداري سيف د چلډرن ویلي ک طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شي بندیزونه لري نکړي د ماشومانو انجونو ودونه او بيوتلي په افغانستان کې ډیر شي لا دی وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار اداري سيګار ویلي و چې افغان مرمنې په کورونو بنديان دي همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم ویلي و چې افغان خزي په کور ناست دي او په کورونو کې بنديان دي نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر خزو انجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو خزو دغه نونس میاشتې څنګه تیرې کړې او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغه نونس میاشتې کې څومره فشارونه زیات شوي دي له میرمنو به هم پوښتو چې که د طالبانو د بندیزونه همداسې دوام وکړي بلاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي د خبرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي لیما امیری همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده لیما جان ستړي مشي
سلام تاسو ته او د ادبي رادیو اوریدونکو ته مننه تاسو ته مننه ډیره زیاته
کور ودان مننه ژوندې اوسې چې زموږ بلنه مو منله خبرونې ترغلي لیما جان دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیر شوې د افغانستان د نجونو سربېره خزي هم په کورونو ناست دي ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیر کړي
څنګه چې موږ ټول تاسو معلومه ده ورځ په ورځ د بندیزونه له کوم وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوې ده د بندیزونه په ټولنه کې پر خزو باندې ورځ په ورځ زیاتیږي او دا بندیزونه یو خطرناک پایله لري څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپل سترګو دا هر ورځې حالت موږ تاسو وینو دا بندیزونه چې کله په خزو باندې لګیدلې دي د کوم ورځ نه چې د طالبان حکومت شروع شوی ده دا تاثیرات منفي تاثیرات د بندیزونو ډېر زیات وو کله چې طالبان حکومت شروع شو پایل شو او د هغه اول وخت خې بندیزونه په خزینه باندې ولګول نو دا یو ډیر بد حالت په خپل حیوانات کې پر خزو باندې راوستل دی موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ دا بدبختي هر ورځ ورځ په زیاتیدا دي زیاتره خزي د خپل کو بوځيفونه او د خپل فعالیتونه چې د په ټولنه کې فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوسې برخه دي او په کورونو کې دي څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوې د پندیر چې انده بندیزونه څنګه دی او څل زیات شوې دي دا بندیزونه ډیر زیات یا پر خوځو باندې ډیر منفي تاثیرات لري موږ شاهد یو موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې نو دا ری څه موږ هم د دې خوځو څخه یو چې په کور کې باندې او خپل د فعالیتونه به موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شو او سره فعالیتونه موږ نشو کولای نو په کور کې څنګه چې ویل شوی دی بنديان دی افغانستان خو دې هماغه خبره حقیقت ده
اللي مجانا د خپل ځان په اړه ته وایا پتا باندې د خپل ځان د خپل تجربه نه دی وایا پتا باندې د غنو نس میاشتې څومره سختې تیر شوې دي
دا نو نس میاشتې زمات تر ژوند تر ټولو سختې نه وځي حتی زه فکر هم نشم کولای یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې مزوب دومره په ژوند کې سختي او باسن دومره په سختي زه درس وایم او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده جنگ او درسونه ته د نجونو تل مشکل کار او په هر حکومت کې ده یا بدبختی نه یا بدبختی افغانستان خلکو سره مخامخ وو اول یا اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو ولې موږ بنديان شو په خپل کورونو کې بندي شو حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کو خپل حق وغواړو یعنی دا غزمه د ژوند په ټول سختنينه ورزې دي چې زه وسم ووست هم ورسره مخامخ یا ورسره مقابله کوم ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټول خدین خوځو باندې چې افغانستان کې دي د ژوند په ټول سخت او بد بخت ورزې دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي
ډېر مننه لیمه جانې بیرته په تاسو سره وګرځم. زموږ بل قدر منه میلمنه هم موږ سره وصل شوې میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلی خبرونه ته تاسو هم ستړي مشه بخیر راغلی.
مننه ژوندې سه سلامونه نه کې هله تاسو ته استاد قدر منه میلمنه ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدین کې د هله د چي سوې
بدنه کور بدن میرمن لطیفه که تاسو را ته وای ام دغه پوښتنه را ته ځواب کی چې دغه نو نس میاشتې چې تیر شوې دي تاسو خپل په دغه ورځو کې څه کړی دي او څنګه در باندې تیر شوې؟
مننه د پوښتنه نامه ژوندې سه خودل تاسو موضوع ده د وی ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څه لکوي دلته د ژوند حکم مباد مرګ واجب دی پیره دلته واستاق ساده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی او دوی په دې فکر کې نه دی چې اوس نیم د هیواد یعنی د خځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی د زندانی کړی دی او دوی په دې نه پوهیږي چې د دوی خورانه څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله چې مانه د خپل ځان چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوئ مانه بیخي هیر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم مانه بیخي خپل ځان هیر شوی دی یعنې په ډیرو سختو شرایطو کې افغان نجونې افغان میرمنې فیلندي خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډیر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نن نس میاشتې هغه څوک چې په کور کې زندانی شي زندان یوازې په دې معنا نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وینو. بس دا کور زندان دی. موږ تاسو له حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو. نو زندان چې څه وایي بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک زموږ پر ضد یعنې خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي نو موږ دغو سر د وهلو دی. هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمینو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حق خبره ده دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند اخلي که هر څه کوي نو دوی ته دې خبره ته توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو د افغان نجونو حق نه دی زندانی کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته که دوی دا فکر کوي چې موږ داسې شاهکاري کړې ده چې موږ افغان نجونې او افغان میرمنې په کور کې زنه. نه نه، دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ. هغه یو یتیم دی او بل ښځه ده، ولې دوی په دې نه پوهیږي؟
ډېره مننه کور ودان میرمن لطیفې، تاسو ته به بیرته راشم. لیمه جانې که تاسو راته ووایئ نن د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لرې نه کړي او په روان کال کې چې یو څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي، که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي. ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي. تاسو څه فکر کوي اوس مال چې د قانون نس میاشتې تیر شوي څومره نجونو چې مخکې ښوونځیو ته تللې درسې ویلې اوس ودونه به یې کړي وي او یا دا چې کورنۍ به یې په دوی فشار راوړي چې نوی ژوند یا د خاوند کور ته ورشي؟
مونږ خدا خبرې او دا کوم حالت چې په افغانستان کې تیرېږي، کوم حالت چې پر ښځو باندې تیرېږي، دا مونږ په خپلو سترګو باندې وینو. دا حالت مونږ هر ورځ وینو، مونږ ورسره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو. نو دا خبره چې دی کړې ده دا خبره حقیقت ده او دا خبره حقیقت لري. څنګه چې مونږ تاسو په دو ورځو کې شاهدان یو، له کومې ورځې نه چې دا د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې د نجونو کانو پر مخ باندې بندې شوې دي، زیاتره زمونږ خوندې زمونږ د وطن د هیواد ښځې د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي. مونږ اوس داسې جنکیانې مونږ لیدلې دي او مونږ ورسره خبرې اترې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګري دي چې هغوی حتی هغه خپل حالت کوم خپل پیژن پانه چې د هغه د لاس اور کړی دی، یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې د افغانستان کې به داسې حال وي، زه به داسې حالت ته رسیږم. یعنی هغه داسې قانون ته مجبوریت شوی دی چې مخکې به د هغه باره کې هیڅ فکر هم نه کولو. زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان څخه دی، مونږ که په ورځ کې نه وي، په هفته کې، په کاف هفته کې نه وي، په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې، فلاني نو ولایت کې یو ځوان جنې کې خودکشي کړی ده. نو دا د ټول بدبختی د څه نه ده، دا د دینه ده، خو موږ ته ټول معلومه ده چې په کور کې نو څه باندې شخ په حق د نواختل شي، دا ته د هیڅ شي حق نه وي. نو بیا مونږ افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خځو باندې ولګیدل، نو زیاتره زمونږ هیوادوال او وطنداران چې دي، نو زیاتره په سدي چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورته یو بله مسله ورته جوړېږي، نو زیاتره هغه واده کوي په کم سنف کې، او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي. دوی ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي که ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي، خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي، هغه بل کور ته لاړ شي، خپل کور ودان کړي، خپل کورنۍ جوړه کړي. همدغه ورته خبرې ورته کوه، دا شان ورته وایه. نو اصلا هغه کوم حالت د دغو بدبختیو هغه چې ده، هغه همدغه حکومت ته چې د هماغه اول ورځې نه دغه بدبختي په خودو باندې راوستلې دي، او د دې ټول بدبختیو علت چې د همدغه حکومت او د همدغه حکومت د دوی ټولو بدبختیو دوا باید ورکړي چې ولې دا کولی کېږي، دا کولی وشي. ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري، هم نرینه حق لري، هم هغه کار کولی شي، هم د کار کولی شي. کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق راکړی دی، نو دوی ولې کولی شي؟ که چیرې مونږ تاسو خپل
لیمه جانې که دلته دا پوښتنه هم راته ځواب کې، طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤول دي دغه کړنو، چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو میرمنو او ښځو باندې تیریږي ټول مسؤلیت طالبان ته ورګرځي. اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینوي او ورته ووایي چې دغه څه چې دوی په افغانو میرمنو باندې راوستې دي د دې پوښتنه ورنه وکړي؟ تاسو فکر کوي آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوه یا ځواک شته؟
او ګوره که مونږ د اول نه شاهدان یو، کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته کړه، خپل غږ حق یې وغوښته. ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو که هر څوک یعنی زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي، د هغې قتل واجب ده، دا هغه قتل واجب کړی. نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سی یو بندیز او دغه سی یو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده، په داسې حالت کې، په داسې یو وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي، نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک هغه وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نه تر اوسه پورې دي دا خبرې کول کېږي خو بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه او نورې چې هغه چې په دوی باندې لګل شوي دي په طالبانو په حکومت باندې، دا ټول په دې خاطر چې د ښوونځي ولې بند شوي دي. او که چیرې مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څوک که مونږ چیرې خپل حق وغواړو که بل حق وغواړي، نو د هغې قتل واجب ده. هغه به نو خپل ځان قرباني کوي، که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي. نو نړیوال کولای شي، نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې بندي په خپل زمونږ په هیواد کې دی کولای شي، خو که چیرې وغواړي که نه، که چیرې وغواړي ولې نشي کولای، کولای شي چې دی ته دا لاره وښيي چې دا
خولی مچان نړیوال اعلامیه ورکړي، ټویټونه کوي، تاسو په نظر دا کافي نه دی که باید عملي اقدام وشي؟
نړیوال یو خوا دی ته کنه پیامونه او ارشه ورته، بله خوا ورسره هره هفته کې هره میاشت کې د حکومت سره کومک کېږي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شیان چې دي دا به حقیقت وي؟ خو که چیرې په دې باندې فشار راشي، په دې باندې زورګویي راشي، فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنی دوی وادار کړي، دوی ته وادار کړي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ جنکیان خلاص شي داس خونه کیږي چې ته یو خاورته پیغام ورکوا بل خاورته پس یو هفته بعد یو مشبعت تو سره مرسته کوا میلیونه روپې وتر را لګا تر څو خپل کارونه پیری وکي فکر نه کوم چې دا کوم نتیجه ورکی بیا
مننه تاسو به بیرته وګرځو لطیفه جانې که تاسو تر اوسه مخکې لیدل چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره کی خبري وکړو مخکې لی مجانی یادونه وکړه چې کله چې انجلۍ په کور کې کینی نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې انجلۍ ته وسپات کېږي دا چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي او هغه دا چې باید دا واده وکړي میړه وکړي تاسو فکر کوئ دا چې انجلۍ په خوانځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبور کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي دا به واقعا کور ودانول وي کورانول به وي
تا په دقیقا د کور ورانول وي نه جوړیږي کور دا ته نه آبادیږي کله چې دا خپل په حق نه پوهیږي کله چې دا جنۍ د خپلو حقوقو نه خبره نه وي د الله د حقوقو نه خبره نه وي د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي د خپل کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي دا به څنګه خپل کور آباد کړي حق دی حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی او په بل حدیث کې دا هم معلومیږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې انجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي په دوی څنګه کور آبادوي
راضی موقعیت سم کی جملی مکملی مننه
دلته خو افغانستان کې خو چې هر څوک خپل فعالیت کوي خپل مرسته خپل کومک خای او ښکارندوی کوي ټول په خپل ګټه باندې کار کوي داسې څوک نشته چې د افغانستان د خلکو مشکلات ته پاملرنه وکړي د افغانستان د ښځو د مشکلاتو ته پاملرنه وکړي نو د کومې ورځې نه چې موږ تاسو شاهدان یو په دې حکومت کې یعنی زیاتره زموږ ځوانان زیاتره زموږ ښځې د زیاتره مشکلاتو سره مخامخ دي ورځ هر ورځ د مشکلات کمیږي نه ولې زیاتېږي خو د دینه معلومیږي چې اصل ټولنه نه غواړي چې د دې سره مرسته وکړي د دوی سره کومک وکړي د افغانستان د خلکو سره اول هر څوک چې دلته کار کوي هر څوک چې خپل فعالیت کوي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د سنځو په هړه باندې ورسره فکر نشته ده که فکر کوي که هدف لري هر څه چې لري د خپل ځان د فعالیت لري هر څوک چې خپل کار کوي د خپل ځان د فعالیت کوي هغه ک نړیوال دی هغه ک نور څوک دی او په خپل خپل فائدہ باندې خپل ګټه باندې دلته کار کوي نو زمونږ د حکومت نه وښتنم دا ده زمونږ د حکومت نه وښتنم دا غواړم چې دا بس کوي خپل هیوادوالو ته خپل هیواد فکر وکړي د خپل هیواد خپل ودان کوي نور بس دا زیاتره د خبرې او د فعالیتونه مونږه هر ورځ وینو دا څنګه چې د افغانستان خلک په سترګو باندې وړاندې دي یا په څنګه پوهیږي اوس ټول پوهیږي پرته باندې پوهیږي هر څوک پوهیږي ولی څه نشي وایلی خپل حکم نشي غوښتلی خو نور بس دا دولت باید د خپلو هیوادوالو سره ودرېږي د خپلو هیوادوالو هغه غوښتنې چې د دوی څخه لري هغې ته پاملرنه وکړي نه هغه چې د خپل
فکر کوي هغه دولت چې پر ښځو بندیزونه وضع کوي او نجونې تعلیم ته نه پرېږدي د خلکو غوښتنې به په داسې اسانه ومني
زمونږ هیواد موږ د دې اوس په دې هیواد کې چې موږ د دې ژوند کوو هر ورځ دا مشکلات او هر ورځ دا ستونزې موږ وینو خو زمونږ هم دا غوښته ورته چې موږ هم دا غوښتنه لرو موږ هم وایو چې د خپل هیوادوالو ته فکر وکړي کچېره په دې باندې فشار شي او کچېره دې ته دا وښودل شي فکر کوم چې دې کې به تغیرات راشي هیڅ کوم نه وایي چې خپل هیواد د وران شي خپل هیواد د خاور لاندې شي د خپل هیواد خلک د هر ورځ مهاجر کیږي ځوان نسل د هر ورځ د دې سترګو د مختره په وحشي او وجل شي او په لارو کې دی وجل کیږي نو هیڅ کوم دا نه وایي خو زه دا وایم چې کچېره دولت پاملرنه وکړي او دولت د خلکو د نور خلکو هغه خلک چې هغه هم د دغه هیواد خلک دي د هغه خبرو ته غوږونیسي او د خپل هیوادوالو خبرو ته غوږونیسي زه فکر کوم چې د دې یو هدف ته ورسېږي او کچېره دا دولت چې کار کوي او دا هر ورځ دا کوم فعالیتونه کوي دا چا لپاره کوي خدای د هیواد لپاره کوي د هیواد خلکو لپاره کوي خو کچېره دی د هیوادوالو خبرو ته غوږونیسي او څه چې هیوادوال ته غواړي هغه ته پام لرنه وکړي او خپل هیوادوال سره دا مرسته وکي نو موږ به د دغه بدبختۍ سره نه مخامخ کیږو. موږ به هر ورځ موږ ته به د ټولو ګوتې نه پورته کیږي، اول د خپلو هیوادوالو بیا د نړیوالو، او هر ورځ موږ دغسې د دغه مشکلاتو سره او د دغه بدبختۍ سره به موږ نه مخامخ کیږو. خو زموږ د ټولو هیوادوالو او د ټولو خلکو غوښتنه همدغه ده، خو بدبختانه چې دوی ته پاملرنه نه کیږي، دوی ته غوږ نه نیول کیږي. که چیرې غوږ ورته ونیول شي او دغه ته پاملرنه وکړي، نو 100% چې زمونږ دغه مشکلات او دا بدبختۍ به حل شي. مونږ او تاسو هر ورځ شاهد دي د ډیرو ډیرو بدبختۍ، او خاصه بدبختۍ چې په تروسه په چا نه درغلي ول د افغانستان خلک د دې بدبختۍ سره هر ورځ مخامخ دي.
مننه مننه بیرته به تاسو سره وګرځم. لیمه جانې مېرمن خورم که تاسو ته راشم، لیمه جانې خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغان خاوره تل یا دلته چې کوم کسان راغلي دي په ځنګل ډول اشاره یې نړیوالو ته، دوی ټول یوازې د خپل موخو لپاره راغلي دي، او که دوی دلته کار کوي یا دا چې اوس دوی په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو راته دا ووایي چې نړیوال اوس مهال دا چې په افغانستان کې ځینې ادارې فعال دي او د افغانانو سره مرسته کوي، ستاسو په فکر باندې دوی هلته څه هدف لري؟
زما نظر دا دی چې دوی حتما یو خپل شخصي هدف لري، ځکه که دوی د افغانستان د خلکو په فکر وای اوس به نن نس میاشتې تیرې شوې دي، حتما یو تصمیم به نیولی وای، د دې خوار مظلوم ولس غمه به خوړلی وای. خو داسې نه ده. په تیر حکومت کې هم چې 40 کاله دوام وکړو، هیڅ بنیادی کار په افغانستان کې ونه شو، هیڅ بنیادی کار. زه خو شاهده نه یم، زه هم دلته یم، شنیدن کی بود مانند دیدن، زه هم دلته شتایم، یو څوک به خبر نه وي، یعنی زه په صحنه کې یم، کوم بنیادی کاری افغانستان ته نه دی کړی. اوس هم دلته د مشکل د پیښو قصه یې شروع کړې ده چې هلته ورسره کومکونه کوي، او هلته وایي چې د ښځو حق دې ورکړل شي، هلته وایي چې د نجونو پر مخ د مکتب د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. نو دا څنګه نه کیږي؟ دا ستاسو جلسې، دا ستاسو بحثونه، یعنی دا ولې نتیجه نه ورکوي چې دا ستاسو راتګ چې دلته راځي او ځي؟ نو ځکه دا نتیجه څنګه نه لري؟ په دې کې دلته یو غرض او مقصد شته دی. که چیرې غرض او مقصد نه وای، دوی به اوس یو فیصلې ته رسېدلي وای. اوس به یا د مکتب دروازه د نجونو پر مخ خلاصه وای، یا به د ښځو هغه خپل حق ورکړل شوی وای. اسلام چې کوم حق
لطیفه جانې څه فکر کوي؟ لطیفه جانې مخکې به کله چې امریکا افغانستان سره غلا او د دوی قوتونه داخل شو، ټول سره یو نظر دا و چې امریکا افغانستان سره غلې دلته مو خنداده شي، په ټول کې خلکو به چویلې چې چین کنټرول کی یا روسیه کنټرول کی، او د دې ځنه پرې نه چې دغه دوا هیوادونه په لوی قدرتونه بدل شي. نو د دوی شتون افغانستان کړین د دوی باید دلته اوسې د ښکاره خبره و. اوس دا سیخکاره څه شته ده چې دوی غواړي په افغانستان کې حضور ولري، علاوه د نه چې بشری مرستې رسوي؟ په ښکاره خو دوی وایي چې دوی بشری مرستې کوي، افغانان سره مرستې کوي. اوس دغه موخه ښکاره څه ده؟ او په ټوله کې دغه مرستې چې نړیوال افغانستان سره کوي، علاوه د دې نه چې امریکا په طالبان ته ډالر لیږي، دغه بشري مرستې څومره اړینې دي افغانانو ته په دې شرایطو کې؟ که دا مرستې ونه شي، آیا واقعا افغانان به د لوږې مړه شي؟
دغه مرستې آیا د هغو مظلوم او نیازمندو خلکو لاسته رسېدلي دي؟ آیا کوم ثبوت شته دی؟ ما خو نه دي لیدلي. هغه څوک چې نیازمند دي چې واقعا مرستې ته اړتیا لري، ما خو نه دي لیدلي هغو سره مرسته شوې. دا کڅوړې چې دلته راځي کومې دي؟ آیا دلته اوس هغه خلک دي چې د هغوی معاش نه دی اخیستی په میاشتو، د هغوی معاش یې ورکړی دی؟ نه. متقاعدینو ته یې د هغو تقاعد ورکړی دی؟ نه. نو بس څه کار دوی کړی دی؟ دغه نن نس میاشتې صحیح ده چې همدا یوه موضوع ده، مکتب پوهنتون د ښځې کار او وظیفه. علاوه د دې نه کوم هغه بنیادی کار دی چې دوی ورباندې مصروف دي؟ دلته یو ستون 5 دی چې د دې ټول کار د پردې تر شا دی. د پردې پر مخ څه نشته چې د خلکو ویني چې آیا دوی څه کول غواړي. په دې تر اوسه هیڅ څوک نه پوهیږي چې د دوی مقصد دلته څه دی، د خارجیانو دلته څه دی، او د امارت اسلامي دلته څه دی. آیا په دننه نسو میاشتو کې که دوی د فقر کچه یعنی راټیټه کړې وای، بیا هم یعنی موږ به راضي وای؟ د ښځو وظیفه او تعلیم او مکتب د نجونو دې ته یې توجه کړې وای، بیا هم موږ به راضي وای؟ د خلکو وظیفو ته توجه کړی وای بیا به هم راځي وای. آیا دا خلک چې دی هلته د کښتۍ غر کېږي او دا ځوانان چې هلته مړه کېږي د دې غمی خوړلی وای بیا به هم راځي وای؟ نو دا ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، د تعلیم او تحصیل وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی. خیری دلته څه کوي؟ د څه لپاره دوی راغلي دي؟ د دوی په خپل منځ کې هم دا وضعیت خراب دی. زه چې کله ما اورم د بعضو رسانونه چې د دوی په خپل منځ کې هم جوړ نه دي، او دوی وایي چې امیر المؤمنین، آیا د امیر المؤمنین په معنا دوی پوهېږي؟ پخوا چې امیر المؤمنین و کورونو به ګرځېدل، پوښتنه به یې ترې کوله چې آیا ته د غرمې د بیګا او د سهار ډوډۍ لرې که نه لرې؟ امیر المؤمنین خو اوس موږ نه دی لیدلی، دا زموږ پاشا څوک دی؟ دا ما څو ځله تکرار کړي دي. آیا چې تا ولې دا صحنې ته نه راوځي؟ د خلکو نه ولې پوښتنه نه کوي چې تاسو دا د فریاد کوئ، تاسو زموږ شکایت کوئ، او تاسو که چا شکایت وکړه په مرګ محکوم دی، تاسو څه مشکل لرئ؟ د دوی سره ولې نه مخ کېږي؟ ما خپله درخواست ترې کړی دی چې د نجونو په تحصیل باندې حجاب صحیح ده، منظم محیط او محوطه صحیح ده. نو په دې کې مشکل څه دی چې تاسو د پوهنتون او د مکتب دروازې تړلي دي، څوک نه دي حاضر شوي؟ د خلکو ته ولې جواب نه ورکوي؟ د خلکو سره ولې نه مخ کېږي چې دوی پوښتنه ترې وکړي؟ او علاوه د دې نه تهدید هم شته چې هیڅوک به خپل حق نه غواړي، هیڅوک به زموږ د حکومتدارۍ پر ضد خبره نه کوي، او که چیرې خبره یې وکړه نو بس مرګ یې لازمي دی. نو دوی سره اوس حیران چې دوی دا پشت پرده دوی څه کوي؟ دوی ولې دغسې افغانستان نورم خرابوي؟ دوی ولې په دې خوار او مظلوم ولس زړه نه سوځوي؟ دوی ته ټول حیران پاتې دي یوازې زه نه.
ډیره مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو میرمن لطیفی. لیمه جانې تاسې ته ورشم، دا چې په دې نولس میاشتو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي او انجونې هم په کور ناستې دي، د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې موږ ترلاسه کړي دي، زیاتره د پانتون انجونو او د ښوونځیو د لوړو ټولګیو زده کوونکو نقاشۍ یا خیاطۍ او همدارنګه په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې راپورونه وشي، هلته یونیسف ټولګي جوړ کړي دي او انجونې درسونه ته ورځي. په دغه ټولګیو کې هم لکه د مکتب په شان باندې ته دوی ته درس ورکول کیږي. دغه ډول کارونه کول یا دا چې دغه کسبونو ته مخه کول ستاسې پان باندې کولای شي یو ډول د نجونو ښځو سره مرسته وکړي او هغه خالیګا چې د درسونو کې رامنځته شوي هغه ورباندې ډکه شي؟
هر رقم هر ډول فعالیت چې وي هغه حتما یو نتیجه ورکوي، هغه حتما انسان کولی شي د هغه چارو څخه خپل کورنۍ مسؤلیت هدا کړي. ولې موږ تاسو په دې وس وختو کې چې موږ شاهدان یو، کله چې د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي په بعضو ولایت کې، اوس موږ په دې کال کې چې موږ په اخره کې شاهدان وو، کله چې پنتونونه او مکتبونه بند شول او کورسو ته هم اجازه نه ورکول کېده چې جنکیان د کورسو ته لاړ شي، تر اوسه پورې همدغه حالت سره نجونې مخامخ دي. خو زیاتره خیاطي کورسونه، زیاتره بعض نور فعالیتونه به چې دلته وو، او دا د یونیسف مکتبونه چې جوړ کړي وو، ښوونځي چې جوړ کړي دي، او په هغې کې چې درسونه ورکول، په هغې کې هم چې درسونه ورکول کېدل، موږ چې تر کومه پورې معلومات لرو، تر شپږم صنف دینه کې هلته درس ویل. ولې متاسفانه په اوس وخت کې چې موږ شاهدان یو، دغه فعالیتونه چې یونیسف دلته درلودل او هغه مکتبونه چې وو په بعضو ولایتو کې، ښوونځي چې جوړ کړي وو او نجونکیان په کې زده کړې کولې، متاسفانه چې هغه اوس بند دي. که تاسو چیرې اطلاعات او معلومات ولرئ، یعنی نجونه نشي کولی چې هغې ته لاړ شي. کله چې په دې کال کې په پنتونونو او کورسونو باندې بندیزونه ولګېدل او جنکیانې د پنتون د صحنې د امتحان د صحنې څخه راپاسول شوې او همتیانې هم پاتې شو او مخ په کولې روانې کړلې، نو د هماغه ورځ نه د یونیسف او بعضې نور فعالیتونه به چې دلته په ولایاتو کې وو او په خودي مرکز کې به چې وو، هغه بند دي، اوس هغه فعالیت نه لري.
فکر کوم چې تیره ورځ موږ سره د کندهار نه یو افغانه فعاله هغه ویل چې اوس په کندهار کې دغه سنفونو ته اجازه ورکړې ده، او همدارنګه موږ د دوه اوریدونکو پیغامونه هم درلودل چې دوی ویلي د ټولګي هغه ټولګي چې په کورونو کې جوړیږي خوانځي ته ورته پکې تدریس کیږي، خو په کورونو کې به انجونې راټولېږي او هلته به درس وایي. د سنفونو ته یو څه اندازه طالبانو اجازه ورکړې ده، خو پښتنه اوس دا ده چې کچېرې دغه ډول سنفونو ته اجازه ورکول کیږي یا خیاطي کورسونه چې دغه عموما د نړیوال سازمانونو لخوا په افغانستان کې کاغه داخلي دي که بهرني دي په لاره چول کیږي، دوی ته انجونې تلی شي ولی خوانځي او ته نشي تلی، ځکه هلته په خوانځي کې خو معلمم او سادوي خزوي او متعلم هم انجلیوی او په خیاطیو کې هم داسې ورته یو څه ده، نو ستونزه په څه کې ده چې خوانځي دې بند وي او د خیاطي کورس دې خلاص وي؟
دا خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې دا یو بې معنا خبره ده. څنګه چې موږ په پخواني حکومت کې وو څنګه چې نکنه به ښوونځي ته تللی، نو خدینه استادان وي حال وضعیت یعنی د جنکانو حلقان جدا ښوونځي ته تلل. اوس دلته چې په افغانستان کې یو ستونزه یو مشکل نه ده، هزاران ستونزه او مشکلات دلته دي، نو دا حکومت هم غواړي چې دا خلک په داس یو چیشي باندې خو مصروف کړي تر څو چې په غي باندې مصروف او نورو مشکلاتو ستونزو ته فکر نشي. نو موږ ورځ په ورځ د دغه مشکلات او دغه ستونزو په لیدونکو او دا ستونزه او دا مشکلات موږ هر ورځ وینو، د سره موږ مخامخ شو. اوس د ټول هیوادوالو د ټولو نړیوالو غوښتنه دا ده فقط همدې یو مخې ته فکر ده چې دا ښوونځي باید خلاص شي. د شپږم ټولګیو نه څخه پاس باید نورو خصنفونو ته او ښوونځي ته اجازه ورکول شي چې جنکانې درس وتلر شي. د ټولو هیوادوالو د ښځینه دي که نرینه دي او که نړیوال دي فقط فکر ټول همدغې ته ده، او نور ستونزو تر نور مشکلات تر چې په افغانستان کې څه ستونزې دي څه مشکلات دي هغه ته خلک هیڅ پام نه کوي. نو ټول پام او فکر فقط غم دی وکړه که چیرې د ښوونځي ته اجازه ورکول شي او جنکیان مکتبو ته لاړ شي، نو بیا خدا مشکل او دا ستونزه حل کیږي. نو د زمونږ هیوادوال زمونږ ټول خلک او چې دی هغه نو نور شانته نور ستونزو ته فکر شي چې د حکومت کې نور ستونزه او مشکلات دي، ولی خو کچېرې دا ګوره دا یو بې معنا خبره ده چې یو کور ته جینې کوي تلی چې درس ویلی شي خپل زده کړو ته دوام ورکول ول مکتب ته نشي تلی، ولی نشي تلی خو مکتب کې خو استاد هم ښځه ده او که جینکیانې دي ټول جینکیانې درس وایي، خو دا یو بې معنا خبره ده. او که چیرې دی فکر کوي چې په دې باندې بیا نه هیوادوال وغولېږي یعنې دې ته به فکر نه شي، خو دا فکر نه کوم اوس هیوادوال ذهن ډېر فعاله ده، فرض شي کې د خپل هیواد او د خپل حق باره کې فکر کوي. که مونږ او زمونږ هیوادوال زمونږ افغانستان کې مشکلات بې حده زیات دي، په د اوس حکومت کې بې حده مشکلات زیات دي، که چیرې دا ستونزه د ښوونځي ستونزه حل شي نو بیا به د هیوادوالو نورو ستونزو او نورو مشکلاتو ته فکر شي، نورو مشکلات او د حکومت هغه کوم تش ځایونه چې دي هغه کوم ځایونه ته چې د دې فکر نه ده شوی چې دغه مشکلات باید حل شي. د هیوادوالو به هغې ته فهم شي نو باید یو داسې مفکوره کار شي چې د ټولو هیوادوالو فکر فقط په هغه کې مخصوصه وي او بند وي او نور هیڅ ته فکر نه شي. زما په نظر باندې او چې د فکر کوم دا یو همدغه یو هدف چې لري بس خلاص نور تنعید کوم مشکل په دې کې نشته. دا ته یو کورس تللی شي درس ویلی شي او ته نشي کولی ښوونځي ته لاړه شي، نو کله ته کور ته ځې هغه خو ته په تیاره کې نه ځې چې تا سکون وویني په لاره باندې او تا یعنې تا ته سکون وګوري. یعنې دا خو یو بې معنا خبره ده، خو که ته ځې په هماغه تور جامو لباسه کې به ځې یا کالی کې به ځې نو په تا خو په لاره باندې هر څوک وویني که نه، خو ښوونځی هم هماغه کولی شي په لاره باندې ورشو په هماغه کوم یونیفورم چې ده او هغه استادان هلته درس هم ورکوي، بس کوم مشکل په دې کې نشته. ده نو موږ ټول زه فکر کوم چې اصلا دا یو بې معنا خبره ده چې خو جنکی کولی شي کور ته لاړه شي په لارو کې لاړه شي ولې ښوونځي ته نه شي تلی، دا یو بې معنا خبره ده په دې کې د دې کوم خاص هدف ده.
کور ودان لطیفه جانې تاسو ته بره شو مخکې هم ما یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې د سویل له موږ راپورونه درلودل چې هلته دا صنفونه شته، تاسو فکر کوئ ولې ښوونځي باندې بندیز د خو داسې کورسونو لکه خیاطۍ یا د په کورونو کې د راټولېدو باندې بندیز نشته؟ تاسو فکر نه کوئ چې دغه مسله یو څه سیاسي شوې ده؟
مخکې د هر څه نه غواړم چې د مسئولینو ته یو پیغام وړاندې کړم چې محترمو مسئولینو، مسئولین او البته که زموږ د عرض او غوښتنه و نه منل شي نو د محشر په ورځ به د الله جل جلاله په وړاندې زموږ لاس او ستاسو ګریوان وي. دا باید په دوه پوهشي. او بله خبره دا ده چې څنګه دا نجونې یوه کور ته ورتللی شي او ښوونځي ته نشي تللی؟ په دې کې دلته یو غرض شته، یو مقصد شته دی. څنګه نجونې یوه کور ته ورتللی شي؟ یو فن لکه حیاتي مرادوزي او آشپزي د شین زده کولی شي، تعلیم نشي کولی. دلته هم یو مقصد شته، یو نقطه شته، چیرې تعلیم او چیرې حیاتي مرادوزي او د شین. ته فکر وکړه، یو ځوان دی نو هغه درایو کوي، او چیرته چې یو انجینیر دی، یو ډاکټر دی، هغه به د ملک ته ډېر خدمت وکړي. او که یو هغه څوک چې درایو کوي، یا هغه څوک چې یو دهقان دی، یا هغه څوک چې یو مستری دی، نو دلته هم د دوی غرض شته. دلته هم زما په اند داسې ښکاري چې دلته هم کوم اجنبي لاس شته دی چې څنګه دوی تحصیل نشي کولای، تعلیم نشي کولای، خیاطي مرادوزي زده کولای شي. د خیاطي مرادوزي د یوه فن او د تعلیم هغه څوک چې انجینیر وي، ډاکټر وي، استاد وي، نو د دې ترمن د ځمکې د اسمان فرق دی. دې ته څنګه موږ د ټول دې ته توجه کولای شو؟ دوی نشي کولای. څنګه یوه جنۍ د کور وتله، ښوونځي په لور نشي تلای، خو د یوه کور په لور تلای شي چې هلته خیاطي اشپزي د شیین زده کړي. دلته سل فیصده یو غرض شته، دلته یو مقصد شته دی. دوی دې د خلکو خور او لور مور د پردیو سیاستونو قرباني نه کوي، ځکه چې دوی ته چې فلان هېواد داسې وایي، فلان داسې وایي، دلته جهاد راوادی، دلته داسې دي. ولې په دې اسلامي دولتونو کې آیا نجونې مکتب ته نه ځي؟ آیا نجونې پوهنتونونو ته نه ځي؟ آیا ښځې وظیفې نه اجرا کوي؟ دوی نه ویني. اول خبر ادا چې کدی فکر کوي چې حجاب مخکې مراد شوی دی، اوس مراد کیږي، بیا به مراد کیږي. ځکه افغان میرمنه، افغان جونې د نړۍ په سطحه مثال نشته. دا زه واضح وایم، نه په حجاب کې، نه په تحصیل کې، نه په پوهه کې، خو که څوک ورته موقع مساعده کړي، ځکه چې دوی دا حق ترې اخلي. بیا د هم دوی وایي چې د پښتو فدرات مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای. دې دوی ته ښه توجه وکړي، دوی ورته د دې ښځو د نجونو د صبر او حوصلې نه نور امتحان نه اخلي، همدومره بس دی. نور خپله خواهه چې دا څه کوي، بس که دا اعتراض بولي او که خواهش بولي او که پروپاګند بولي، هر شی چې بولي، بس دغه خبره ده د عمل کې.
خو که چیرې طالبان بیا هم دغه خبرې عملي نه کړي او پر روان پسرلي کې د ښوونځیو دروازې خلاص نه شي او مېرمنې همداسې په کور پاتې شي، پایلې به څه وي؟ تاسو فکر کوئ
پایلې به ډېرې خطرناکې وي؟ ځکه دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هېواد ړنګ کړي. بس دوی په خپل لاس غواړي چې دغه هېواد د خاورو سره خاورې کړي، نو بس پایلې به ډېرې خرابې وي. همدغه ولس به د دوی په مقابل کې ودرېږي. نن دوی ښځو نجونو نه به دوی ته یو غټ د خطر لامل جوړ شي. د دې خوار ولس نه به دوی ته دا خو پرېږده چې بهرني به مداخله وکړي، د دوی خپل خلکو نه به دوی، ځکه چې دوی د خپل خلک د دوی ناراضي نه وي. دوی نه دي راضي کړي په هر برخه کې. د ښځو د نجونو دا حال دی چې وظیفې ته نه دي پرېښي، خپل حقونه یې ترې اخیستي دي، نور وظیفه نشته، کار نشته، اقتصاد خراب دی. نو د خپل ولس نه به دوی ته ډېر لوی خطر وي. په دې ښه پوه شي، نو که دوی غواړي چې افغانستان آباد وي، که دوی غواړي چې د دوی د پادشاهي پایداره وي، دا ما څو ځله تکرار کړی ده چې موږ خدای ناخته د دوی خلاف نه یو. امارت اسلامي، اسلام څوک نه غواړي؟ توبه استغفر الله، امارت اسلامي چې نه میوالم باور وکړه چې زه داسې خوشحاله کېږم، انرژي اخلمه، خو کوم اسلام؟ په کومو قوانینو؟ خلکو ته حق ورکړه، ښځو ته د کار حق ورکړه، وظیفې حق ورکړه، تعلیم حق ورکړه، د اقتصاد وظیفه د خلک دیونه کې مري. دوی دا نه ویني. نو کله چې دوی ته دا حق نه ورکوي، ته څنګه پادشاهي کوې؟ ته څنګه امارت اسلامي؟ ته څه شته؟ اسلام څه شته وایي؟ ځکه چې دلته ظلم دی. کله چې تاسو د ظلم له لاس وانخلئ، نو څنګه به دا دولت او حکومتداري به څنګه مخکې ځي؟ زه خو په دې نه پوهېږم که دوی پوهېږي، حتما کوم دلیل به ورته وي، خو د هېچ چا سره دوی نه مخ کېږي، هېچ چا ته دوی جواب نه دی ویلی. هر څه چې پوښتنه د دوی نه کړې ده، بس جواب یې ورته نه دی ورکړی. نو تر کومه پورې به تاسو غلي پاتې کېږئ؟ د دې هرې پوښتنې جواب ورکړئ خلکو ته،
جنۍ مکتب غواړي، مکتب ته چې پوهنتون ته چې ورته جواب ورکړه څنګه نه پرېږدي، یعنی اسلامي شرایط کې په حجاب کې څنګه نه پرېږدي. ښځه غواړي چې اولاد یې د لوږې مړ کېږي، هغه ته سل مشکلات لري، هغه څنګه وظیفې ته نه پرېږدي؟ جواب ورکړه. ځوانان د کار نه لري، ولې کار نه لري؟ جواب ورکړه. خلکو ته معاش نه ورکوي، څنګه یې نه ورکوي؟ جواب ورکړه. نو تر کله به ته د پردې تر شا ناست وي، موږ به د وینو نه جواب نه راکوې او حکومتداري به کوې، دا به تر کله پایداره شي؟ دوی په خپله ښه په دې پوهېږي.
ډېرې مننه تاسو ته بېرته راوګرځم. لیمه جانې، تاسو ته راځم همدا پوښتنه له تاسو کوم، که چېرته طالبان دغه بندیزونه چې پر ښځو وضع کړي دي بېرته ورنه په شا نه شي او دغه بندیزونه وانخلي، پایلې به یې د دوی پر نړیوال سیاست باندې او د دوی پر رسمیت پیژندلو کې څه وي، او دننه په افغانستان کې به څومره خلک راو پاروي؟
ستونزې دا مشکلات همدغسې دوام ولري او دوی ورته پام ونه کړي، نو دا به خطرناکه پایله ولري، نه تنها په د افغانستان پر خلکو به دغه منفي تاثیرات ولري، بلکې د دوی د افغانستان د خلکو د خوا به په منفي کارونه او منفي فعالیتونه در دې پر ضد باندې وي. ټول اسلامي امارات غواړي، ټول غواړي چې په ښه حالت کې په ژوند وکړي، د هر اړخنه دی برخمن واوسي او د خپلو هیلو ته او د خپلو امیدو ته ورسیږي. ولې بدبختانه چې حکومت دې ته هیڅ توجه نه کوي، حکومت دې ته پاملرنه نه کوي، او هغه خپل کارونه کوم خپل کارونه چې ورته ښه په نظر راځي هماغه کارونه کوي، ولې د هیوادوالو په فکر کې نه دي، د هیوادوالو په غم کې نه دي، د هیوادوالو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي چې هیوادوال څه غواړي. نو د دغه کارونه د دغه فعالیتونو به په اخره کې پایله ډیره خطرناکه وي، او باید د دې بشي چې خپل خلک به نور د خپل ځان په کیسه کې نشي، د خپل ځان په ارزښ نشي، او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خپل حقونو غوښتنو ته به دوام ورکړي. او موږ به دغه سي څنګه چې موږ ته موږ په هیګو ټولنه کې چې خزه نه وي، یعنی هغه ټولنه نیمه ده، نیمه خځه ټولنه خزه ته تشکیلوي، او نیمه ټولنه چې ده هغه نیرینه تشکیلوي. خو که چیرې د یو لاس نه تک نه خېږي، که چیرې موږ دغه بدبختي وي او دغه بدبختي همدغه سي دوام ولري، موږ به دیو بدبختي او ناچاره سره مخامخ شو. اصلا د خپل ژوند کول، خپل سا اخیستل به موږ ته سختوي، او موږ به خپل هیواد کې به خپل ژوند ته دوام نشو ورکولای، د هزار مشکلات او سختیو سره به مخامخ وو. خو زموږ غوښتنه هم دغه ده چې خپل حکومت ته توجه وکړي، خپل هیوادوالو ته پاملرنه وکړي. هیوادوال په کومو مشکلاتو کې دي؟ هیوادوال په کومو ستونزو کې ژوند کوي؟ کوم مشکلات لري؟ آیا دوی ته فکر تاسو لرئ، تاسو نه لرئ؟ تاسو څنګه حکومت کوئ؟ تر اوسه تاسو د خپل حکومت نه باور، یعنی هغه خپل حکومت نه تاسو باور نه لرئ چې یا دغه حکومت دوام لري، د حکومت شته ده نشته ده؟ نو تاسو به څنګه کولای شئ چې د خلکو مشکلات او ستونزې به حل کړئ؟
مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې وروستۍ خبرې به د هم وبرم، خو لطیفه جانې تاسو ته باور درشو، هغه نجونې چې همدا مهال په کور ناستې دي، ستاسې غږ اوري، که هغوی له کاره پاتې دي، که له زده کړو پاتې دي، وروستۍ پیغام او خبرې دې ورته څه دي؟
وروستی پیغام او خبرې مې دا دي چې زه د خپلو خویندو نه دا هیله کوم چې هیڅکله خپل همت او شجاعت د لاسه ورنه کړئ. انشاءالله چې حق نوم د الله دی، حق به بریالی وي، او موږ ته به خپل حق راکړل کیږي حتما، زه په دې امید یم. او دوی ته هم توصیه مې همدا ده چې هیڅکله خپل شجاعت، خپل غیرت، خپل جرأت د لاسه ورنه کړئ. نو بس موږ ته الله پاک جرأت، غیرت، شهامت هر څه راکړي دي، موږ به د دې ټول ستونزو په وړاندې ودرېږو. انشاءالله الله به موږ سره مل ملګری وي، او دا مې هیله ده چې هیڅکله ناهیلې نه شي او خپل جرأت او همت د لاسه ورنه کړي.
ډېره مننه کور دې ودان. لیمه جانې، ستا هم وروستۍ خبرې اورم، مهرباني.
زمونږ تو اول خو مې غوښتنه ده حکومت ته، لطفاً حکومت ته خپل هیوادوالو ته توجه وکړي، د خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي، د خپل هیوادوالو هغه هیله او هغه امیدونه چې دي هغه ته فهم وکړي او سره مرسته وکړي. او بیا هغه خو خوندو ته چې دی په کورونو کې لکه زمونږ غوندې بیکار دي او په کورونو کې بند دي او نشي کولای چې هغه خپل فعالیتونه وکړي او خپل ذهن حرام کړي، نو د هغې نه مې دغه توقع ده او دغه خواهش مې ده چې خودکشي کول او نور مشکلات او داسې ستونزې په خپل ځان باندې راوستل دا
دا یعنی دا پدی معنی نه ده چې مونږه یعنی پدی کار سره کولای شو چې هغه خپل مشکل هغه خپل ستونزه حل کو، بلکې مونږه الحمدلله ټول مسلمان یو په یو خدای باندې باور لرو، ان شاء الله چې مونږ به ټول مشکلات حل کیږي او په دې امید خپل ستونزه ته حل لاره پیدا کول او په خپل ځان باندې باور لرل او د هر مشکل او د هر بدبختی سره مقاومت کول او نه تسلیمېدل.
ډیر مننه کور دی ودان ژوندۍ وسیلې تاسو دواړو قدرمنو ملمنو هریفه د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم وردک او مدني فعاله لیمی امیرینه چې ما سره مو په دې بحث کې ګډون وکړو او راغلې زما ملمنې شوې. قدرمنو ردونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې د مموز ما ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چارې
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
She سر پسنگل میں کھیک دا ہر شبا ہر شبا بادر تجار قربان کو ما پریگ دا پریگ دا سپن مڑون میں پریگ دا کا خوب درزی سر پسنگل میں کھیک دا شرین یار سپن مڑون میں پریگ دا کا خوب درزی سر پسنگل میں کھیک دا مینا نیم خپل لالی گورا مینا پریگ دا پریگ دا سپن مڑون میں پریگ دا کا خوب درزی سر پسنگل میں کھیک دا شرین یار سپن مڑون میں پریگ دا کا خوب درزی سر پسنگل میں کھیک دا